سلامونه وخت د غرمې دولس بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې ناڅاټه خبرونه په دې خبرې کې چې نظام عبدالحی کاکړ او مجید بابر هر کله کې هیله د روغ جوړ خوشاله بیاس په دې غړي کې به ټول دفتر رپورټونه یا شننې وړاندې کوو او د سر خبر به مو د پاکستان د تحریک انصاف د لاریون په اړه وي خو له دې سره سره په کوربه کې زمینی انتخابات په لورالای کې یو امن جرګه او دارنګ په کراچی کې د پښتو کورنۍ غورځنګ لخوا جوړ شوی سیمینار او نور رپورټونه به هم وي خو په فایل کې به مزید دا خبر مو
د مشال د خبرونو سرټ کې د حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ تیره شپه پس له هغې د یوې ورځې لپاره منسوخ شو چې پکې یوه خبریاله ووجل شوه. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه د کورمې په ان ای 45 حلقه ضمني ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمران خان بریا ترلاسه کړې. د ایران د اسلامي انقلابي ګارد د آزاد ریډیو د خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته ویلي چې د هغه جسد یې په پټه له شیراز ښار بهر په یو ځای کې ښخ کړی. د حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ تیره شپه پس له هغې د یوې ورځې لپاره منسوخ شو چې پکې یوه خبري اله ووجل شوه. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ لاهور نه پیل شوی لانګ مارچ چې کله تیره ورځ د پنجاب سادوکي سیمې ته ورسېدو نو د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون خزینه خبریالي صدف نعیم هڅه کوله چې هغه کنټینر ته وخیږي چې عمران خان پکې سفر کوي او د نوموړي سره مرکه وکړي، خو په مبینه توګه صدف د روان کنټینر نه پرېوته، د کنټینر لاندې شو مړه شوه. د دې پیښې نه پس په کنټینر موجود د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ د منسوخولو اعلان وکړو.
زه ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې نن د یوې حادثې په وجه باندې لانګ مارچ ځنډول کیږي. الله نه دعا کوو چې د دې کور والو ته دې د غم زغملو حوصله ورکړي.
د 28 اکتوبر نه پیل شوی دا لانګ مارچ بنن بیا پیلېږي او د نومبر په 14مه به اسلام آباد ته رسید. اکتوبر په 13مه د لانګ مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې عمران خان جواری بیا له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د عامو ټاکنو د نیټې اعلان وکړي. حکومت وایي چې ټاکنې به په خپل مقرره وخت کیږي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه د کورمې په ان ای 45 حلقه ضمني ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمران خان بریا ترلاسه کړې. تیره ورځ د اکتوبر په 13مه په دغه حلقه ضمني ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي ترڅنګ 1200 آزادو امیدوارانو هم برخه درلوده. د انتخاباتي کمیشن له مخه په دغه حلقه د مجموعي رایو شمیره څه کم 2 لک ده، خو په برونی ټاکنو کې په مجموعي توګه څه د پاسه 6.5 رای کارول شوي چې تناسب یې 3.4% جوړیږي. د روان کال د اکتوبر په 14مه د پاکستان قومي اسمبلۍ پرتو پنجاب صوبایي اسمبلۍ په 300 ضمن انتخابات وشول، خو په کورمه کې د نامنې له کبله ځنډول شوي ول. پښتون ژغورنی غورځنګ یو وار بیا په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استاد علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې. د اکتوبر په 13مه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د امن په نامه جوړ کړل شوی سیمینار ته په خپل وینا کې د غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین وویل چې دا وار به دوی احتجاجي ناستې د اسمبلو مخې ته نه کوي. نور الله ترین واضح نه کړه چې هغه کوم ځای دی چې دوی به پکې دا وار احتجاج کوي. خو د اکتوبر په 13مه د بشري حقوقو د مبارزې آسمه جهانګیر کانفرنس کې د وینا پر مهال په سند صوبه کې د واکمن پیپل ګوند مشر او د خارجي چارو وزیر بلاول بټو زرداری چې سټیج ته د وینا لپاره ورغی نو د غونډې له ګډونوالو څخه څو کسانو د علي وزیر د خوشي کولو شعارونه ورکول پیل کړل. په ځواب کې بلاول بټو زرداری وویل تاسو دا احتجاج په هغه ځای کې وکړئ څوک چې علي وزیر خوشي کولی شي. بلخوا علي وزیر په بیا بیا ویلي دي چې د هغه پر ضد د مقدمو او د زنداني کولو شاده هغه هیواد پوز دی، خو د پاکستان پوز دا تورونه په بیا بیا رد کړي. د شمالي وزیرستان د زیرکۍ او خوشحالي قبیلو ترمنځ د رزبندي شوي. دا دواړه قبیلې د یو غر په سر له تنادي نه پس مورچو ته ختي وي او د یو بل پر ضد د سپکو درنو وسلو کارول پیل کړي وو. د دې نه مخکې د اکتوبر په 9 هم ځایي مشرانو د دوی ترمنځ د رزبندي کړې وه، خو د اکتوبر په 13مه دوی بیا په یو بل ډزې پیل کړې وې. د اکتوبر په 13مه د اوتمنزو قبیلې یو مشر مولانا مصباح الله مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو قبیلو نه 15 لک روپۍ ضمانتونه اخیستي او د 1.5 ورځو د دیرشو ورځو پورې لړبندي کړې. د نوموړي په خبره د دیرشو ورځو کې به په غرونو جوړې شوې د دواړو قبیلو مورچې ختموي او د غره په سر لانجه به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. وروستۍ خبر دا چې د ایران د اسلامي انقلابي ګارد د ازادي ریډیو د خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته ویلي چې د هغه جسد یې په پټه له شیراز ښاره بهر په یو ځای کې ښخ کړی دی. د اکتوبر په 10مه د ازادي اروپا راډیو فردا په ټوټر کې د هغه د ښخ شوي ځای هغه عکس خپور کړ چې د ایران د اسلامي انقلابي ساتونکو لخوا د حقیقت نجات پلار ته لیږل شوی و. 45 کلن حقیقت نجات د اکتوبر په 18مه د جرمني په برلین ښار کې د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی و او د هغه مړی د اکتوبر په 25مه د ښخولو لپاره ایران ته لیږدول شوی و، خو ایران ته د رسیدو سره د هغه مور پلار ته د هغه مړی ونه سپارل شو. د ناتایید شوي راپورونو سره سم د حقیقت نجات مړی د ایران اسلامي انقلابي ساتونکو په خپله ولکه کې اخیستی و او یوې نامعلومه ساحې ته یې وړی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل او سم په دې غړي کې د جنو نو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه دراورو. د پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې د نوو انتخاباتو د غوښتنې لپاره له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور پیل شوی لاریون پرون د یوې خبریالې تر وژل کېدو وروسته درول شوی، خو نن به بیرته پیلېږي. پرون د کورمی د قومي اسمبلی سوي زمینی ټاکنې د تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې، خو د رای ورکولو شرح څنګه ده؟
ډیرو خلکو دا سوچو د الیکشن نه کیږي، نو د کنفیوژن واجه نه هغه خلک ټرن اوټ کم وو.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلایي بوري کې پرون د ټولو سیاسي ګوندونو لاریون او د غونډو وکړه چې په سیمه کې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د زیاتېدونکو ګرانۍ له وجې ګڼ شمېر خلک اوس د نوو جامو پر ځای په کباړي بازار کې د اغوستو شان په ارزانه بیه رانیسي.
3-4000 روپۍ ریټ بیا ډېر هاي، دلته 400-500 پورې ښه مزیدار میلاوي شي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. له لاهور څخه اسلام آباد په لور روان د تحریک انصاف لاریون کې یو شزینه خبریاله د عمران خان د کنټینر لاندې راغلی او مرسوي ده. د کورونې چارو وفاقي وزیر رانا سنولا په دیړه د پنجاب حکومت څخه د پلټونو غوښتنه کړې. لاریون ته په خپل وینا کې عمران خان ویلي چې هغه د حکومت سره په مذاکراتو باندې وخت نه ضایع کول غواړي. ولی بلخته وزیر دفاع خواجه آصف بیا ویلي چې عمران خان د وزیر اعظم شهباز شریف سره د آرمی چیف پر ټاکنه باندې د خبرو کوششونه کوي. دا محل د عمران خان په مشرۍ د خبرو لانګ مارچ د پنجاب صادقي سیمې ته رسیدلی. نور تفصیل د ګور مسجد په رپورت کې اورو.
د تحریک انصاف کند لخوا د لاهور نه اسلام آباد په لور پیل کړي شوی لانګ مارچ کې یو خبریاله صدف نعیم د کنټینر نه راپریوتله او مړه شوه. د کورنیو چارو وزیر رانا سنولا په 10 اکتوبر خپل ټویټر باندې پنجاب حکومت نه غوښتنه کړې چې د خبریالې صدف د مرګ کومه پیښه رامخکې شوې ده د هغې د پلټنې وشي. ګنې وفاقي حکومت خپل قانوني فرض په ځای کوي او د تحقیقات لپاره ګامونه اوچتوي، چې داسې ویل کېږي چې خبریاله په کنټینر باندې د عمران خان انټرویو کوششونه کول او د عمران خان باډی ګارډ دیکه ورکړه چې هغه لاندې راپریوته او کنټینر ته لاندې شوه. یاد د وی خبریاله صدف د یو شخصي ټي وي چینل 5 سره رپورټر وا، خو عمران خان او د هغه ګوند دغه تارونه ردوي. لدې پیښې وروسته عمران خان د لانګ مارچ د درېیمې ورځې سفر سمدستي پای ته رسولو اعلان وکړو او وی ویل
ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې نن د یوې حادثې په وجه باندې لانګ مارچ ځنډول کیږي. الله نه دعا کوو چې د دې کور والو ته دې د غم زغملو حوصله ورکړي.
حوصله دې اور طاقت دې جو ٹریجڈی ہوئی ہے.
په دریم ورځ لانګ مارچ د پنجاب سیمه مرید کې څخه پیل شو او د هغې وړاندیز شوی منزل ګجرانواله وو، خو د پیښې په وجه سادو کې سیمه کې وزن ډول شو او د جوړ کړي شوي شیډول تر مخه به دغه لانګ مارچ نن بیا د اسلام آباد په لوري روانېږي. عمران خان لانګ مارچ ته په خپله وینا کې وویل چې وفاقي حکومت بے اختیار دی او د دوی سره مذاکرات کول د وخت ضایع کول دی. عمران خان زیات تکړه گورا شبا شریف وورا ز دهغو خلق سرا خبر نکوم سوک چه ده نورو چپلوسی کوی، ما دهغو سرا خبر کرده ده چه تا بچه تا ملاقات تا پا گاڑی که پت پت تللی، دستا سرا خبرو سا گتاشتا اوستا سرا دی سا په بل اڑخ وزیر دفاع خواجه آصف دعوه کړی چې عمران خان د وزیر اعظم شهبا شریف سره رابطه کوي چې مذاکرات به وکړو. خواجه آصف زیات تکړه
وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ عمران خان ان کو اپروچ کیا.
وزیر اعظم دا وویل چې عمران خان د چا په ذریعہ رابطه وکړه چې چیف آف سٹاف تعیناتی به په ګډې مشورې سره وکړو، آئین د دینه برخلاف خبره کوي. د پاکستان آئین دغه اختیار وزیر اعظم ته ورکړی دی، نو چې کله هم د فوجي مشر د ټاکلو وخت راشي وزیر اعظم به په خپله وټاکي. نه پوهېږم چې عمران خان و ذهن ته څنګه دغه خبره ورغلې ده چې آرمی چیف ټاکنه د سیاستوالو سره په مشورې او په مذاکراتو باندې کیږي. یاد دوی چې عمران خان د اکتوبر په 28مه د لاهور نه اسلام آباد ته د ګڼ شمیر پلویانو سره لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک کې زر تر زره د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلور ته بیا په کورم کې د کامی اسمبلی پر 15مه حلقه پرون زمونی ټاکنې شوې چې د پاکستان تحریک انصاف عمران خان ګټلې دي. هغه په ټاکنو کې د پاکستان جمهوری غورځنګ امیدوار جمیل خان ته ماتې ورکړې ده او سره ځینې نور آزاد امیدوارانو ته. په دې حلقه پرون د کامی اسمبلی لپاره ټاکنې شوې چې په کې د درو سیاسي جماعتونو په شمول 14 آزاد امیدوارانو برخه اخیستې وه. یاد چوکی په اپریل کې د تحریک انصاف د ملک فخر زمان د استعفا له کبله خالی شوې وه. د طارق اورکزی رپورټ اورو چې د تحریک انصاف د پلویانو د خوشحالۍ له خوشحالۍ څخه پیل شوې.
دا د پاکستان تحریک انصاف پلویان او ملاتړي دي چې د کامی سملی په 45مه حلقه کې د اتوار پر شوي زمینی ټاکنې پر ګټلو خوشحالي اني کوي. پرون شپه د یو سل درې څلوېښت پولیس سټیشنو مکمل نتیجه تر راتلو پس د ګوند مشرانو په سرپرستۍ کې خلک سړکونو ته راووتل، هغلته ریلیانې وویستلې، په ډول او سنی ګډاګانې او تړونه واچول او آتشبازی وکړه. د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی د فارم وڅل وختر مخه د پاکستان تحریک انصاف عمران خان نیازی 6,000 خوټونه په اخستو د کورمی خالی شوی څوکې په خپل نوم کړي. په زمینی ټاکنو کې د پاکستان جمهوری غورځنګ جمیل خان 2,000 وټونه په ترلاسه کولو دویم مقام ترلاسه کړی. د ګوند یو پلوی وای موږ خوشحاله یو چې خپله څوکۍ مو بیا وګټله او بله دا چې نن په حقیقي بنیادو د ووټ په لاره دوی د خپل مستقبل فیصله وکړه.
ولې چې یو کس په پیسو خبره وکړي د ټولو د وړو بچیو سودا مو سره وکړي، خو نن د دلمرزي کوم ځوانانو وخیاله 375 ووټ په تاریخان کولی شي
په کورما کې. پر 10 اکتوبر د کامی اسمبلی پر خالی څوکۍ زمینی ټاکنې شوي چې پکې دریو سیاسي جماعتونو په شمول 44 آزاد امیدوارانو برخه اخیستې وه. په یاد سیمه کې د رجسټر ووټونو شمیره تر 2,00,000 ده چې پکې د ټاکنو پر وخت تر 30,000 خلکو خپلې رای کارولې چې د دې شاره تر 83% جوړیږي. په ټاکنو کې له 80,000 یوازې 2,001 ښځو خپل د ووټ استعمال کړي. په کامی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی غړی ملک فخر زمان وای په سیمه کې د یاد حل کې ټاکنې دوه ځل د ځنډول کېدو له کبله د خلکو رجحان کم شوی و، خو بیا هم ووټو ته پرېوتلی چې پر دغه د ځایي ولس شکریا ادا کوي.
ډېرو خلکو دا سوچو د الیکشن نه کیږي، نو دې کنفیوژن واجه نه هغه خلک ټرن اوټ کم و، خو لکه بیا هم تو دا تورا ټرن اوټ دی، نو دام زده خلکو شکریا د کوم بای الیکشن کې همیشه ټرن اوټ.
په کورما کې د کامی سیمه چوکې تر هغه خلشي و چې په اپریل کې د عمران خان خلاف بے باوری تحریک تر کامیابی دو پس نو موړه لا وزیر اعظم څخه د لری کېدو په خبره ملک فخر زمان ورنه لا یو سل درویش تو نور غړیو سره استعفا ورکړه. په سیمه کې د کامی سیمله پر خالی څوکې د ټاکنو لپاره د 14 اکتوبر نیټه ورکړې شوې و، خو وروسته پر 14 اکتوبر د دوو مقامی ډلو ترمن د ځمکې په سر جګړه پر پیلې دو هغه بیا وځنډېدله. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
او سمزو بلوچستان ته. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای ابوري کې قبایلي جرګه سوي. په لورلای امن جرګه کې د زدکونکو اسرار احمد د وژنې په کلکه غندنه سوي او غوښتنه سوي چې حکومت دې د اسرار احمد په قتل کې تورن کس ونیسي او د لورلای په ګډون دې په صوبه کې امنیت ټینګ کړي. بلې غاړه ته حکومت ویلي په سیمه کې د امنیت په اړه ځانګړي ګامونه اخستي. نور حال به له کوټې څخه د مشالډو خبريال ایوب ترین راکړي.
د کوټ څخه 215 کیلومتره لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په لورلای کې د اکتوبر په 13 نیټه وجرګه سوي ده، په کوم کې چې د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی. په جرګه کې د ولس کلنز د کوم کې اصرار احمد د وژنې یو ځل بیا په کلک سره غندنه سوي ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د اصرار احمد په وژنې کې تورن کستي سم د لاسه ونیول شي. د دې غونډې وروسته د لورلای پخواني ناظم نعمت الله د جرګې کړ دا دونه وړاندې کړ او غوښتنه وکړه.
د ګوري په کوارډی دې د دشتردی کا په واقعیا وسو پارتي اسرات ماکیل شهید شوی او د دې ملګری سید خان قائد علی او محمد یار زخمی شو او له باور څخه اسرار ناصر عباس شوی چې د دې ناصر شوی دی او د دې لمخه د توشیزی په دې کې د میډیکل کالج د سټوډنټ سره چې کوم واقعیا شوی و دا د دغه په کړه په څیر زندان کې دی او د دې لمخه چې کوم د دشتردی یو بل واقعیا شوی و دا
د جرګې پریکړه کړې ده چې دوی به د همیش لپاره په لورلای کې د ناوړو پیښو بیا په خاصه توګه د ترګرۍ د مخنیوي په خاطر پر انتظامیه باندې خپل فشار زیاتوي. و دې جرګې ته وینا کوونکو وویل چې د یو پلان لاندې د ترګرۍ د پیښو لړۍ د خیبر پښتونخوا څخه اوس په بلوچستان ته راداخله سوې ده. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ د لورلای مشر محمد عمر کودزی وایي چې په سیمه او صوبه کې د امنیت ټینګول د حکومت ذمېداري ده. جرګې ته د اومی نیشنل ګوند ضلعي صدر منظور کاکړ د وینا کول پر وخت زیاته کړه. پر دې مهال د جرګې مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند پخوانی صوبای وزیر بابت لالا زیاته کړه. په دې اړه مو د لورلای د ډیپټی کمشنر ډاکټر عتیق الرحمن سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته نوموړی د اکتوبر په 15مه نیټه د مشالی ډو سره په خبرو کې ویلی وو چې د اسرار احمد د قتل په تور کې 15 مشکوک کسان نیولې دي او د اصل ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې روانې ساتلې دي. تاییدونه ور ده چې د اکتوبر په 16مه نیټه د لورلای څخه نږدې د کوهار ډیم په سیمه کې د سکول پر څلور زده کوونکو باندې هغه وخت برید شوی وو کله چې دوی هلته د پکنیک یا ساتیری لپاره تللي وو. په پیښه کې د نم ټولګي زده کوونکی اسرار احمد وژل شوی او د هغه درې نور ملګري زخمیان شوي وو. د دې پیښې څخه دوې ورځې لمخه یعنې د اکتوبر په 14مه نیټه د لورلای د یو شخصي سکول څخه د 15م ټولګي زده کوونکی 12 کلن اسرار ناصر د سکول وروسته لا درک شوی دی چې تر دمګړی پورې نه دی میندل شوی.
د ایوبترین تاسو د ایوبترین رپورت اوریدئ. پښتون ژغورین غورځنګ پرون په کراچۍ کې د امن په نوم د مشرانو تر څنګ او بخښي د امن په نوم سیمینار جوړ کړی. په دې سیمینار کې یو شمیر ویناګان او ویناوالو ویناوې وکړې او ویل چې پی ټی ایم د کراچۍ مشر په دې کې نورالله ترین وویل چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت شوی دی. بیا هغه هم په غیر قانوني توګه د پوینا په کراچۍ زندان کې ساتل شوی دی. علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او له جنوبي وزیرستان نه د پاکستان په قومي اسمبلی کې استازی دی چې دا وخت د کراچۍ په زندان کې دی. مو د پی ټی ایم په دې اړه باندې چې کوم سیمینار کړی دی د دې تفصیل به د نیاز علي په ریپورت کې واورو.
د اکتوبر په 13مه د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن په نوم سیمینار جوړ کړی وو. دغه سیمینار ته د پی ټی ایم د کراچۍ او مرکزی کمیټه مشرانو سره نور خلکو هم ویناګانی وکړي. سیمینار ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین ویل چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت شوی بیا هم هغه په غیر قانوني توګه د کراچۍ په زندان کې ساتل کیږي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر د خلاصون لپاره سخت کال په فروری کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو چې بیا یې د سن حکومت د وزیرانو سره لیوې معاهدې وروستو ځنډولې وو. بلخوا کراچۍ کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضد څلور مقدمې جوړې وې. په یوه مقدمه کې عدالت بری کړې دی او په درې مقدمو کې هم ضمانت شوې دی. خو علي وزیر دا مهال د میرانشاه په 2006 کال په یوه مقدمه کې لا د کراچۍ په زندان کې بند دی. یاد سمینار ته په وینا کې د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړي محمود الله مسعود ویل چې له یو خوا له یوې منصوبې لاندې په پښتون میشته سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته شوي او بل خوا یو ځل بیا په کراچۍ کې پښتانه په بیلابیلو نومونو ځورول کیږي او په جیلونو کې بندي.
په پښتون خوا وطن شه بیا ډرامې شروع دي بدامنۍ شروع ده موږ ته د سټیج نه ورته وایو چې ورورا هغه خبرې تیرې دي چې کولې دي نن ولس را پاتې دلای دی نن منظور پښتین را پاتې دلای دی نن پی ټی ایم را پاتې دلای دی هیڅ کې سم جنگي پالیسي دی موږ په خپل خاورا او په خپل وطن نه مانو ملګرو د افغاني په نامو باندې واړه واړه داس ماشومان په جنو نقشه ناشتي د موږ د تاسو خواندې په جنو نقشه ناشتي دي چې تا افغانای یې ته پلان کوي موږ له دغه په کلک کومو زحمت کوو.
د پی ټی ایم مشرانو دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې حکومت د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ په کراچۍ کې هم په ګڼ شمیر کې افغان کډوال نیولې دي او په دې وروستیو کې شاوخوا 400 افغانان له کراچۍ څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوي خو په ګڼ شمیر کې افغانان لا هم د کراچۍ په جیلونو کې بند دي او په دې کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. پولیس او د سن حکومت وایي چې افغانان کډوال په غیر قانوني توګه دلته میشتو. ونډه په خپل وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله ویل چې پی ټی ایم به د پښتنو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او په هیڅ صورت په خپل حقونو څخه شاته نشي.
ریاست او دغه ریاست چې کوم واکداران دي هغه د قوم په صدا
باندې یو دا پیغام ورکول غواړي چې پښتون قوم یو غیرتی قوم دی. تر اوسه تا د دوی د غلام ساتلو کوشش وکړو، خو د دې نه پس ستا په وردي کې قبر خپل وردي چې کوم ستاسي مواري ده هغسې مواري به کوي، قبرګه وردي ده که توره وردي ده، مونږ په وردي کې ستا بدماشي د پښتون ورور سره نه منو.
دا پی ٹی ایم مشرانو چې په سیمینار کې لسن حکومت او پولیسو نه وغوښتل چې د کراچۍ په پښتون میشته سیمو کې د نشئی توکو ختمولو او د غلاګانو د مخنیوي لپاره دې ټینګ ګامونه واخلي. په دې لړ کې څو ورځې وړاندې د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی توکو د ختمولو کاري پیل کړی دی. د نشئی توکو د مخنیوي لپاره د پولیسو سره نورې ادارې هم په دې کې کار کوي او په ښار کې د جرمونو د مخنیوي د پاره هم هر روز پولیس کار کوي او په ګڼ شمیر کې تورن کسان نسی چې په وړاندې بیا قانوني کاروي هم کیږي. پی ټی ایم چې په سوات، بنیر، وزیرستان او نورو سیمو کې د امن لپاره وار په وار احتجاجي مظاهره کړي او وایي چې حکومت او ریاستي ادارې دي په دغه سیمو کې امن په ځای وساتي، خو بل خوا بیا امنیتي ادارو او حکومت وار په وار ویلي دي چې سوات، وزیرستان او نورو سیمو کې د ناامنۍ په ضد جنگ کې امنیتي ځواکونو قربانۍ ورکړي دي او د امن د ټینګښت لپاره وخت په وخت عملیات هم کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته بیا د شمالي وزیرستان د میرعلي د دوو قبیلو ترمنځ د تیرو څو ورځو راهیسې د مځکې پر سر لانجه روانه ده. د سیمې خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د مځکې پر لانجه د کې دواړو قبیلو د ډزبندۍ باوجود پر یو بل ډزې کړي دي، خو دواړو خواوو پر یو بل سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د جایداد په سر شخړو وایي چې د جایداد په سر د شخړو مقدمې عدالتونو ته لیږلي او یوازې مرلي ډیویژن کې 15 بیا مختلف جایدادونو کیسونه په عدالت کې دي او تازه حل دا دی چې قبایلي مشران په دې کې توانېدلي چې د دغو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
تېر ماښام ځایي ځوانانو او مشرانو د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي کړې وه، له مورچو څخه یې راکوس کړي ول، خو د نن سهار نه بیا دواړه قبیلې سره په جنگ شوې. د دواړو قبیلو مشران وایي چې د غلطه یې په یو غر باندې تنازع ده چې دواړه قبیلې یې دعوه لري او له حکومت نه غوښتنه کړي چې قانون لاندې په انصاف سره د دوی ستونزه حل کړي. د میرعلي خوشحالي قبیلې اوسېدونکي همایون وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی په شخړه غور وکړي، مستقل حل دی ورته وباسي.
بس د خوشاله وو د زیرا کې په منځ کې کیما جګړه روانه ده، نو په دې دغې تر ستلای دي چې په غاټه وسلې وشتر شری دي، فایرینګ شری دي او ډیر سيوتا د مارک د شپلې خطر ده. او موږ د حکومت نه دمو تر بعدو چې دا دغه مسله د مذاکرات په لار خلکو د مرټ په بنیاد باندې وکړو چې چا کیم حق یو حق ورسي او مزید چنه راوځي ها دا خبره او نقصان ترونه د نقصان کو حکومت په دغه باندې صحیح خبر وکړو.
دا دوی مقابل زیرکی قبیله یو مشر مولانا مجید الله مشال ریډیو ته وویل چې عثمان ځای مشران ورغلی خبرې روانې دي، د خبرو د لارې د ستونزې حل غواړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غلطه د جایداد په سر قبیله د یو بل په ضد قرونو ته خیژي. له دې وړاندې هم یدک بوراخیل، مچی خیل خدی، مبارک شاهی مچی خیل، ای پی مدی خیل او داسې نورو ترمنځ د جایداد په سر شخړې شوې، د یو بل په ضد په وار وار غرونو ته ختلي، خو لا یې هم حل نه دی وتلې. د میرعلي اوسېدونکي حیدر خیلو یو مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې انزمام پس د غلطه څنګه خل.
اوریدونکو تاسو د عمر وزیر رپورټ اوریدئ او په غلطي سمو د پروند رپورټ درته واورولې. تازه رپورټ مشال ریډیو سره دی او دا به په غړي په دوه منې مای کې درته واورو او په غلطي سرمو زوړ رپورټ درته واورول سو. او تازه رپورټ دا دی چې پرون چې کومه جګړه بیا پیل شوې وه، قبایلي مشرانو د دغو دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي ورکړې ده. د دې تفصیل بیا په بل د غړي په دوه نیمای کې ورکو د خبرونو تر لنډیز ورسته. او د دې ترڅنګ به بیا نور رپورټونه هم وي چې پکې د افغانستان په اړه رپورټونه سته او دارنګه د روس او د یوکرين د جګړې په اړه رپورټ دی. د دې ترڅنګ به د قبایلي سیمو چې هلته په لومړي ځل باندې د اکسایز او ټیکسیشن او د نشي توکو ضد کنټرول نوی دفتر جوړ شوی دی، په دې اړه رپورټ شته. او تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونې نه یوازې په ریډیو واورئ، بلکې که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدای شي. په ویب سایټ نه یوازې دا خبرونه اوریدای شي بلکې تاسو په لیکلې بڼه باندې رپورټونه، ویډیوګانې او داسې تصویرونه او سره چاپ شوي تاسو دا هر څه لیدلای شي. او اوس هم 12 بجې کېدونکې دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز واوروي.
د حکومت پر ضد د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ تیره شپه پسله هغې د یوې ورځې لپاره منسوخ شو چې پکې یوه خبریاله ووژل شوه. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ لاهور نه پیل شوی لانګ مارچ چې کله تیره ورځ د پنجاب سادوکي سیمې ته ورسېدو، د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون خزینه خبریالې صدف نعیم هڅه کوله چې هغه کنټینر ته وخیږي چې عمران خان پکې سفر کوي او د نوموړي سره مرکه وکړي، خو په مبینه توګه صدف د روان کنټینر نه پرېوته، د کنټینر لاندې شوه او مړه شوه. د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو له مخه د کورمې په ان ای پی د څلوېښتمه حلقه ضمني ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عمران خان بریا ترلاسه کړې. تېره ورځ د اکتوبر په 13مه په دغه حلقه ضمني ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي ترڅنګ یو لسو آزادو امیدوارانو هم برخه درلوده. د قومي اسمبلۍ د کورمې څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف د غړي ملک فخر زمان تر استعفا وروسته خالي شوې وه. پښتون ژغورني غورځنګ یو وار بیا په قومي اسمبلۍ کې د جنوب وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې. د اکتوبر په 13مه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د امن په نامه جوړ شوي سیمینار ته خپله وینا کې د غورځنګ د سند صوبې مشر نورالله ترین وویل چې دا وار به دوی احتجاجي ناستې د اسمبلو مخې ته نه کوي. د شمالي وزیرستان د زیرکي او خوشحالي قبیلو ترمنځ د ډزبندي شوې. دا دواړه قبیلې د یو غره په سر له تنادي نه پس مورچو ته ختی وو. د یو بل پر ضد د سپکو درنو وسلو کارول پیل کړي وو. د دینه مخکې د اکتوبر په 9مه هم ځایي مشرانو د دوی ترمنځ د ډزبندي کړې وه، خو د اکتوبر په 13مه دوی بیا په یو بل ډزبندي ډزې پیل کړې وې. د اکتوبر په 13مه د عثماندو قبیلې یو مشر مولانا مصباح الله وویل چې اوس بیا ډزبندي شوې. د ایران د اسلامي انقلابي ګارد د آزادۍ ریډیو د خبریال رضا حقیقت نجات کورنۍ ته ویلي چې د هغه جسد یې په پټه له شیرا د ښار په بهر یو ځای کې ښخ کړی دی. د اکتوبر په 13مه د آزادۍ اروپا راډیو فردا په ټویټر کې د هغه د ښخ شوي ځای هغه عکس خپور کړ چې د ایران د اسلامي انقلابي ساتونکو لخوا د هغه د حقیقت نجات پلار ته لیکل شوی و.
تاسو مشال ریډیو اوري. د شمالي وزیرستان کې د قبیلو ترمنځ د جګړې په اړه د ډزبندۍ یا تازه حال څه کم دی هغه لږ وخت وروسته درکو. اول به لارسو د افغانستان د پخوانی پوج لوړپړي چارواکي دا تاییدوي چې یو شمیر افغان قومندانان ځانګړي ځواکونه د روس لخوا د یوکرین د جګړې لپاره د استخدام شوي دي. د دفاع وزارت یو پخوانی لوړپوړي چارواکي جنرال عبدالروف ارغندیوال مشال ریډیو ازادي څنګ ته ویلي چې روس د واګنر امنیتي شرکت لاري هغه افغانان ځاګړي ځوکنه استخداموي چې طالبان په بیا وکمنې دوله مجبوریت ایران ته کړه سوي دي. سفیر الله ستانگزی په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قولی اردو قمندان جنرال عبدالروف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي روډ سره په ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغه هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت لاري او د کوربه هیواد یعنی ایران په همکاري چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارن پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډویانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کېږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کېږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 د ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې عامو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. د افغان پوځ په خوانی چارواکي جنرال عبدالروف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل.
ګروپ
اول گروپ شاوخوا 15 کسان تللی د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو کل لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخوانی جنرال عبدالروف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړیزو مهارتونو په سبب بې ساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوي یا تریتم کړای شوي دي.
د سفیر الله ستانکزی رپورټ مو اوریدی. د بخښنې نړیوال سازمان په بدخشان ولایت کې د شزینه لارینوالو زده کوونکو د طالبانو سور زیاتې غندلې. د دې سازمان یوې کمپاینی سمیرا احمد د لارینونو د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې طالبان له بشري حقوقو په پراخه کچه سرغړونه کړې ده. د بدخشان پوهنتون یو شمېر شزینه زده کوونکي ویلي چې طالبانو لخوا د بدخشان پوهنتون ته ځکه اجازه نور کول کېده چې چادري یا برکی نه درلودلې. سفیر استانګزی یو بل رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو تور پورې کړی چې د ښځو اعتراضونه یې ځپلي او هغوی ته سپکاوی کړی دی. د دغه سازمان د افغان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي طالبان هڅه کوي وښیي چې بشري حقونه یې نه دي نقص کړي او دا چې ښځې له کومې ستونزې پرته پوهنتونونو ته ورځي. خو حمیدی زیاته کړې د طالبانو دا څرګندونې د دې په خبره کلک درواغ دي او یوازې یوه هڅه ده چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم په بدخشان کې د مظاهرو زپل وغندل او وی ویل افغانستان د ظلم او بی عدالتۍ قربانی شوه. د لارینونو ویډیوګانی او انزورونه په ټولنیزو شبکو کې په پراخه کچه خبريږي او د سلګونو خلکو لخوا شریکی شوی. دغه محصلین ادعا کوي چې پرون په پوره اسلامي حجاب کې پانتون ته ورغلي وي، خو پانتون ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو لخوا د زده کوونکو د وهلو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوي. یوې محصلې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د طالبانو د امر بالمعروف ادارې چارواکو د دوی مخه ونیوله.
که شاگردا برقه نپوشیدن امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د ادارې مشر شیر محمد وایي دا کار د دوی نه بلکې د بدخشان د پانتون د ارشاد د کمیټې وو. تر دې مخکې د کابل په تعلیم او تربیه پانتون کې طالبانو نجونې په دې خاطر پانتون ته پرې نه خودي او ان څو نجونې د خزینه او محافظینو لخوا ووهل شوې چې رنګه ټیکرې په سر کړې وو. د طالبانو پر حکومت تل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او محدودیتونو له امله نیوکې شوي او تر ډېره همده او د بشري حقونو په وړاندې نور سخت بندیزونه د دې لامل شوي چې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمونږ بچی مریضه بي غاره ده لاسه یا در لوګې لاسه نو دوی سره سم زمونږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی. د ټولواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ. دا تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل ریپورت ته راځو د میرالی پاړه باندې ریپورت دی او هم دې ته راځو د خبر د لکه څنګه تاسو په ریپورتونو کې واوریدل چې د میرالی زرقی او خوشحالی قبیلې ترمنځ د جایداد په سر روانه شخړه کې ځایي مشرانو ډز بندې کړې یا د قبیلې د یو بل په ضد مورچو تختلې او سپکې او درنې وسلې استعمالولې د دوی ترمنځ ځوانانو یو ډزبندي کړې وه چې هغه ماته سو او پرون یو ځل بیا د دوی ترمنځ جګړه پیل شوه خو وروسته د قبیلې مشرانو د دوی ترمنځ دغه ډزبندي بیا وکړه تاسو دا رپورټ په اوله غړي کې اوریدلې په غلطي مزور رپورټ راوړلې خو تازه رپورټ د عمر وزیر غدی راځي سوای ورو
د میرالی زیرکی او خوشحالی قبیلو ترمنځ د جایداد په سر روانه شخړه کې ځایي مشرانو ډزبندي کړې یا د قبیلې د یو بل په ضد مورچو ته ختلې وې او یو په بل یې سپکه او درنه اصلاحه کراوله د اکتوبر په 9 ځایي ځوانانو او مشرانو د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي کړې وه له مورچو څخه یې راښکته کړي ول خو د اکتوبر 1 سهار نه بیا دواړه قبیلې سره په جنګ شوې وې چې پرون ماښام اتمان ځایي مشرانو په کې ډزبندي کړې دا امن په نوم یې د دواړو قبیلو نه 25 لکه برمته اخستې د اتمان ځای جرګې یو مشر مولانا مصباح الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی دواړه قبیلې له مورچو نه ښکته کړې برمته یې اخستې 1.5 ورځې ډزبندي یې کړې او د غلطه د ای پی مدی خیلو ترمنځ ورته ډول شخړې لپاره هم یاده جرګه ځي
لگاتار کوشش نہ اوکڑا لا لا پک میرو پنجائی مشون نے دوڑے پلمان سے ڈر بندی کو نے کامیاب کر لی تو یوا میا سے دی پلمان سے دے امن برامتا او خط تلے دوڑے کو میں سبو ور دری میں تولت پنجائی مشون چا دی سیم را مورچے وی اگا ٹولے مش ختم وی تے کنا دا میا سٹیم پی ہاسی دے دے انہ بعد دی پلمان سے میر دے غرہ تصفیہ بن دا رے ری دے مسئلہ بن یدی مش کو مذاکرات بن دے حال کی مشکشین نہ بات دے ای پی ما دی خلا غ دوی غا ٹو قبیلے دی پلمان سا پر غرہ بن دے سیوا تا نہ زے مخش نہ چلے جی مش کو شر دار چ دی دوڑے مرتے تا سر چگ نشی وا مسئلہ دی پلمان سے مش کو رے دو بن دے حال کی
دا دوڑو قبیلو مشران وای چ دا غلطی پ یو غر بان دے تنا زادا چ دوڑا قبیلے ی دا ولری او له حکومت نا غوښتنه کړي چې د قانون لاندې په انصاف سره د دوی ستونزه حل کړي د خوشحالی قبیلې اوسیدونکو همایون وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی په شخړه غور وکړي مستقیل حل دی ورته وباسي که نور وخت واخلي نو لا به پیچلې شي د دوی مقابل زیرکی قبیلې اوسیدونکو حسام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اتمان ځای مشران ورغلي ول ډزبندي یې کړي او د دوی د روغې جوړې لپاره لګیا دي
خوشحالی مین سو درې ورځې نه چې کومه جګړه لګیا وه منځای مشرانو ډېر مخلصانه کردار ادا کړلو 25 لاکھ روپۍ برامتا وخستله بیا بقایا په خبره غوښتل خپل مزال کو مېږ د زیرکۍ چې کوم خلک ورته وختلې وي داسې خوشحالی ولا چې کوم دا دوه سره فرقین دی ارکیس کړل ګورنمنټ ته داسې خاص کردار نو ګورنمنټ نه توقع کی چې هغه خپل کردار ادا کو
دا لومړی ځل نه دی چې د غلطه د جایداد په سر قبیلې د یو بل په ضد غرونو ته خیژي له دې وړاندې هم یې دک بوراخیل مچی خیل خدی مبارک شاهي مچی خیل ای پی مادی خیل میرام شاه ډانډې او غلام خان کې هم د قبیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکه په سر شخړې شوې خو لا یې هم دایمي حل نه دی وتلی ځایي خلک وایي چې خیبر پښتونخوا سره شامل دو پس د غلطه څنګه خلک غرونو ته خیژي په یو بل درنې اصلاحې کراوي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان پرون د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د خیبر پښتونخوا سره شامل دو پس د جایداد په سر شخړو کې سونه یادلتونو ته استولي یوازې د میرالی ډویژن 15 مختلف د جایداد کې سونه په عدالت کې د بحث لاندې دي خو لا یې هم حل مخې ته نه دی راغلی نوموړي وویل چې د دې ترڅنګ دوی د یاد ډول شخړو په صورت کې قانوني کاروایی کړي او د اتمان ځای جرګو په ذریعه بیا ډېر د جایداد په سر شخړې هوارې کړې هم دي او په ډېرو کیسونو کې د اتمان ځای مشرانو جرګې لګیا دي عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شدی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حلی جلی روانی دی ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راغی
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لار تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑه هر پنچمبه یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبه یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوسم یو بل رپورٹ ترازو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډې دوسته په لومړي وار قبایلی ضلعو ته د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې یا د اکمالانو مالی او نشي توکو د مخنیوي محکمې اختیار ورغځېدلې دي. دې ادارې په جمهوریت کې خپل دفتر فعال کړی دی. یادې ادارې یو مشر د اکتوبر په 13 مشالې ډو ته وویل چې اوس به د خیبر ولس د ګاډو رجستریشن ټوکن ټیکس او انتقال لپاره نورو بندوبستو ضلعو ته نه ځي بلکې په دې ضلع کې به په اسانه او زر دا ټول کارونه ترسره کولای شي. ځایي وګړو د دې سهولت ستاینه کړې ده. رپورټ به د فرهاد شینواري څخه واورو.
د خیبر ضلع اکسایز ٹیکسیشن او نارکوٹکس کنٹرول ادارے افسر محمد خالد دا اکتوبر پا دیر شما نیٹا مشال ریڈیو تاویل چو اوز با دا دغی زلی خلق دا گاڑو ریجسٹریشن ٹوکن ٹیکس جمع کولو او دا گاڑو دا انتقال اسناد جوڑولو لپارا پی خور او نورو زلو تنورزی بلکه پا لمڑی وار دا سهولتونا پا جمروت کی پرانستل شوی دفتر کی ترلاسا کولیشی
دا رومبے دفتر دے دے ایکسائز چی آغا مکمل طور مانے دا گاڑو رجسٹریشن کے دلتا دا گاڑو ٹرانسفر او دا ٹوکن ٹیکس چی دے آغا منگا جمع کو تاسو وګورئ نو دا یو ډیر غټ سہولت دے چی صوبائی حکومت دی مرگ ڈسٹرکٹو کی ورکڑے دے دلتا چی سمر ٹرانسپورٹرانو خاص کر کمرشل ٹرانسپورٹران یا بے پیخور کی رجسٹر کول یا نور ضلعوں کی ابھی تو یہ بلا مسئلہ دے انکم ٹیکس چونکہ پورے دل تو انکم ٹیکس نشتا نو اگی پچی پیخور تلاڑو ٹوکن ٹیکس دے تو اگی نہ بھائی انکم ٹیکس اگی اگست
د خیبر ضلع یو فعال عرفان پردی وایي چې د ګاډو د رجستریشن دې سهولت ته خوشاله دي خو په کار ده هغه نور ټول سهولتونه هم ورکړل شي چې کوم وړاندې نه په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي.
د ضلع خیبر خلکو ته به ډېر تکلیف و چې پېښور له وترل ځکه چې په زیاتره ضلعو چې کوم اکسایز او ټیکسیشن څومره لین دین دی هغه په پېښور آفیس کې کیږي. هلته به پوره په قطار کې ودرې ګنټو ګنټو انتظار به ولای اوس په جمرود کې دا د ټول لغټ سہولت دی چې نه پکې انتظار شته او نه پکې قطار شته ځکه چې دلته پاپولیشن کم دی او دفتر صرف او صرف د یو ضلع لپاره راغی او په کار ده چې په مرج اضلاع کې اوس ټول هغه سہولتونه اویلیبل کی څنګه چې د ملک په نورو ضلعو کې دي.
د خیبر ضلع د اکسایز ټیکسیشن او نارکوټکس کنټرول ادارې ویلي چې دوی به ډېر سر د ګاډو رجستریشن سره سره د نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي لپاره هم خپل حل ځلې شروع کړي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او پخوانیو قبایلي ایجنسیو ته اوس د ضلعو حیثیت ورکړل شوی. هلته خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی او عدالتي نظام هم پکې فعال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
سوات پریس کلب کی د خصوصی ماشمانو پلارانو مشرانو خبر اعلان تو ویلی چې د ملکن ډیویژن یوې ستوري د خصوصی ماشمانو سکول کی 215 اتیا ماشمان په داسې حال کې زده کړې کوي چې یو استاد لري د سکول بسونه خراب دي ودانه نسته او د سرکار سکول چلولو لپاره چندې کوي بلخو د سکول چلوونکي سوشل ویلفیر سوات مشر وای چې دوی دغه ستونزې حل کولو لپاره له لوړ پوړو چارواکو ته شکایت جمع کړی دی د مشال ډیډو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورٹ لري
سوات پریس کلب منګور کې د خصوصي ماشومانو پلارانو سره د ماشومانو خبرې غونډې ته ویلي چې دیرش کال وړاندې منګور کې د ملکن ډیویژن خصوصي ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی کوهیسار سپیشل ایجوکیشن سنټر کې د ماشومانو لپاره مناسب اسانتیاګانې د تیرو څلورو کالو راسې نشته خبرې غونډې ته د شنګلي اوسیدونکي شوکت حسین چې خصوصي ماشومان هم دغه سکول کې زده کړې کوي وایي
دا زموږ د ملکن ډیویژن دا چې پدې کې د شنګلي پدې کې د سوات د تیمرګری او د دیر د بنیر ماشومان پدې کېشته دا اداره چې دا ترنن تاریخ پورې د دې بولډینګ نشته پدې کې ټوټل تعداد 285 ماشومان دي په 285 ماشومانو پسې صرف یو ټیچر دی دا اداره د سکول په کلاس فور ملازمینو باندې چلیږي او دا اداره زمونږه د پی ټی ای چې کوم دی پیرنټس ټیچر اسوسیشن دا مونږه په تعاون باندې دا مونږه چلو مونږ دلته په سوات کې ګرځو چندې کوو
خبری کانفرنس کے شریک د تندور ڈاک تاریخ محمود چې درې ماشومان دی خبری نشی کوله وای چې خصوصی ماشومانو ته خصوصی پاملرنه را پکار وی او کوم خصوصی ماشومان چې په کور پاتې وی نو مسلې جوړوي
د ماشومان د دې چې لکه کور نسی د دې هغه سای کی طرف دزی او بیا مطلب شر شاتار لوخه مت کړه یو شه مت کړه برشه کپڑے شلولې لکه هغه کی برداشت نه بیا دې مطلب سپیشل دې د خبرو شو پویږي نه او دې خپل خبره بل تک ول غوړي او هغه مطلب پای باندې هغه کس نه پوي او بخپل باندې بدون غوسه شي چې هغه بیا د خپل مرزي چې سکه نو کول شي او د مور په خو مجبورای او هغه بیا مطلب دغه خو باندې هر څه کې نقصان کیږي هغه باندې برداشت کوي دا وړ بخپل کې ملو شو او یو بل بول د چیرې واقع په دنیا کې ځخال زموږ بشر نورم شته اوس په دا تسری ده برابر تلو
چارباغ سره تعلق لرونکي سیف الله چې ور سره دوه مازوران ماشومان هم دي مشال ډیډو ته وای چې کچره داسې ماشومان روزنه اون شي نو دغه په خاندان او معاشري بوج
د ماشوم چې سبق وې د تعلیم وګ د دنه مخ کې افسر جوړې دی شي د مخ کې ځان لکار کول شي د هنر زده کول شي د د لپاره سکول دا شي دی لکه مثال کې جنت نو د دې ماشومانو د خصوصي د غوګړې شي او د سکول د پوره پروګرام وګړې شي او د دې د استادان د پوره کړې شي کنه د دې لپاره به مونږ بیا غټ احتجاج کوو
د خصوصی ماشومان ادارې کوی سار چلون کی مشر او سوشل ویلفیر سواد ډایریکټر سلیم زاده په دا غړه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خصوصی ماشومان سکول کې اسانتیاګانو ورکولو پوره کوشش کوي
دا خو یو خصوصی سکول دی د دې لپاره مونږه کوشش نه کړی دی کو ورلا او د کم پیرنټ چې سګی لیک شکوي نو هغه مونږ کوشش کوو چې را حل کو خو ځینې خبرې داسې چې مطلب دا دی هغه مونږ نشو حل کولای نو خدای فرنس کانفرنس خدای چې باقاعده د دوی کم ګیله چې هغه ځونی سي نو مونږه مخالف نه یو ان شاء الله سکول چې هغه ټیک ته روان دي اکټیویټیز هم روان دي او ویکنسیان چې دین هغه ډایریکټریټ والا وي چې را به ان شاء الله مونږ ډیزر چې دین هغه فیل کو
د سوات خصوصي ماشومان سکول پاړه د ماشومان پلاران وای چې دوی بیا بیا د اعلی چارواکو سره په دغه لړ کې رابطه کړي حکومت ورته پام نه کوي کچره په یو هفته کې دوی غوښتنې پوره نه کړې شوی نو سره د ماشومان به سړکونو ته راوځي او احتجاج وکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي میډیم ویوز 625 کلو هرتز شارټ ویوز 2110 14530 15515 او 10880 کلو هرتز د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکي کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي
او سم د دې خبرونی ورستای رپورت درته اورو. د پېښور کې یو په د پېښور په بوټ کې یو مشهور کوڅه ده چې په کې استماسوي شان خرڅی شي، دته کباړ کوڅه هم ویل کېږي. د ژمي لراتک سره سم په دې کې غاڼه غونه زیات سي، ځکه چې دلته خلک کوشش کوي چې په ارزانه بیه کوټونه، بنیانونه، جاکټونه، جورابې او نور د اغوستو شان واخلي. اکثره خستونکي زده کوونکي دي، ډیرې دا شان له بهرنی هیوادونو پاکستان ته ورځي چې د پېښور دکاندارانو له کراچۍ څخه وروړي. هغوی خوشاله دي چې د ګرانۍ په دې دور کې کاروبار ښه روان دی. فرهاد چنواری د کوڅې له ورغلې د خلکو سره دکاندارانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا د پېښور په بورډ بازار کې د کارول شوو ګرمو جامو، بنیانونو، کوټونو کوڅه ده. دلته د ژمي راتک سره سم ډېره ګڼه ګوڼه ده او اکثر ورته د کالجونو او پوهنتونونو نه زده کوونکي هم راځي. کاشف خان د پېښور پوهنتون نه ورته راغلی او مشال ریډیو ته وایي نوي بنیانونه او کوټونه ډېر ګران دي، خو دلته ورته ډېر په ارزانه بیه معیاري کارول شوي سیزونه میلاویږي.
سویټرې میټرې رالو او دا په دې شام بازار کې ګرانې او دلته لږ کباړ کې بیا لږ ارزانې. کوالټي ښه ده، معیار ښه دی، خو بس دای چې لږ استعمال شي نور مغه بازار کې هم دا میلاویږي. خو هلته نیوي او هلته 3-4 هزار روپیې ریټ بیا ډېر هایي، دلته 400-500 پورې ښه مزیدار میلاو شي. خرچې خو اوس ډېرې زیاتې شوې او میاشت په میاشت باندې چې کم دی خرچه زیاتیږي. اسټل والم عوام چې کم یونیورسټي یا سکول فی ده هغه هم زیاتیږي، نو حالات ډېر لږه خراب دي. دا کوشش چې ارزان سیزونه والو کباړ کې واخلو. یونیورسټي کې چا ته پته نه لګي چې یاره کباړ دی که نه دی. او فیشن هم پکې شته، عام هم پکې شته، او یخنۍ هم سړی بچ کېږي.
د بورډ بازار د کارول شوو سیزونو په دې کوڅه کې ځینې نورو زده کوونکو هم را سره خبرې وکړې.
عبدالله نوم مې دی، بس چکر تر راغلم وایسه پکې ګورو ساړه روان دی. دلته ریټ نارمل دی او بار چې بازار کې نو بیا ریټ هاي دی. لکه دلته 400 ملوي، نو هلته 1500-1600 ملوي. او موږ دلته راځو، دلته ځاني ده او سوټو نه ځان ته خلو. نو بسو مې کته ولې بلین مې راواخیسته.
نوم خو می احسان الله دی، ملګری راغلی دی، بس دا ګرځي را ګرځي. بار خو بیا بخی داسې دی چې د غریب سړی د واسطه بار خبر ده. نو دا یو کوټ مو خو مطلب هم دی چې بس دا ژمه په کې تیر کو، نور خو بیا نیکسټ ایئر بیا ګورو کا.
نیاز ولی هم د بورډ بازار په دې کوڅه کې ریډا لګولی وای د ژمي په سر کې کار زیات شوی او ډیر خلک ورته سودا لپاره را روان دي.
دا نه لاور نه راول، الحمدلله کار ډیر خره وانه دغه ګرانې نه دي، نو سوداګال ګرانې دی او کبال چې دا ډیر خلک باخلی دا چې ګرانې د غریبی دا یره تقریبا دی کې 3-4 سو د کبال دکان نه. دلته بلاستنې، تولایانه، بنینونه او جاکټونه لار یو شیش دنه مشهور دلته. بوټان، جرابې، هر یو شیل در بور بازار کې ملاویږي. دا همغه ته بچان باندې خلو دینه ګندت یو باسو صفا صفا راولونو دا موږ ته تقریبا ګران پریوزي کنه. خو دلته به خرڅو 300 درېم 300 400 خښه 15 پک سو خرچيږي. ازګه چې په امدا ډیزاین امدا شیل جوا ټاور کې ملاویږي، په سیسیډي ټاور کې ملاویږي، په 4000-5000 باندې. دلته چې ډېر کسان سره راشي دای نه لیدلې چې کله راشي په دغه یو باندې مازم نه خور کور سودا وشوله. یاره لندن دام پکې او د وار اسټریلیا د هر ملکونو دام پکې
ولکتونه دي، کمپنی دي، هر شی په تاسو پر ځان قیمت ملاويږي.
په پاکستان کې رواني ګرانۍ او سیلاونو لامل او خطو تاوانونو د خلکو اقتصاد اغیزمن کړای. په دې وروستو کې حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه راکم کړي او د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم یو تر څه ده لوړ شوی. حکومتي ادارې ادا کوي چې د سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچه راکم شي او سیزونه به هم ورسره ارزان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 12,110، 12,530، 15,550 او 12,880 کلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شئ.